دا ازادي راډیو ده د مازیګر شپږ بجې سوې ده. ازادي راډیو ترنو دوستانو، د نن ورځې د خبرونو څخه مو دوه ورستي خبري مجلې را رسیدلې. په اوله خبري مجله کې به چې دیرش دقیقې ده د افغانستان او سیمې پر حالاتو معلومات درته وړاندې کړو. په دغه خبري مجله کې به نن د جمهور رئیس حامد کرزي د هغو څرګندونو جزئیات واوري چې په افغانستان کې پر روانو سیاسي لانجو کړی دي. ولسمشر ویلي دي ډېر ژر به د افغانستان د انتخاباتو نتایج څرګند سي او دواړه کاندیدان به هڅه کوي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ او ثبات رامنځته شي. په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو او خبرونو جزئیات به ورسته راسي. اول جان آقا الکوزی د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اعلان دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې به ژر اعلان شي. د پروان امنیتي چارواکو اتلس تنه تختول شوي ماشومان ژغورلي او د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې په هوایي بمباریو کې اته څلوېښت تنه مشکوک وسله وال وژلي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له انګلیسانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستو د پنځه نوېمې کلیزې په مناسبت مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتو نتیجې به ډېر ژر اعلان شي. جمهور رئیس کرزی په دې مراسمو کې وویل چې له نوي حکومت سره به په هیواد کې ناامنۍ هم پای ته ورسیږي. انشاءالله کله چې نوی حکومت رامنځته شي دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې دوی به یو قوي حکومت جوړوي او افغانستان به له دې ناامنۍ څخه ژغوري او په پاکستان هم غږ کوو چې زموږ په وطن کې تخریب ونه کړي. خاغلی کرزی د غراز ویل د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقه به د افغانانو لپاره د منلو وړ وي او ښې نتیجې به ولري. د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د اسد اته ویشتمه یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شوه. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویل په کابل کې د نیویارک ټایمز خبریال میتی روزنبرګ د دې لپاره اظهار کړی چې له څه مودې راهیسې د افغانستان په اړه داسې مقالې لیکي چې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي پرون په یو مقاله کې د ځینو افغان وزیرانو په حواله لیکلي چې که انتخابات نتیجه ورنه کړي افغانستان کې به کودتا وشي. عزیزی ویل د نیویارک ټایمز خبریال په لومړنیو تحقیقاتو کې منلې چې دا مقالې لیکلې ده.
آقای میتیو روزنبرګ د نیویارک ټایمز خبریال ده، دا خبره منلې ده چې دا موضوع د خپل نشر کړی ده او نن په خپل تحقیقاتو کې ونه ویلي چې دا موضوع د کوم ځای نه سرمنشه نیولی ده. دوهم روایي چې زه د هغه کسان نومونه تاسو ته افشا نه کوم یا دوی ته ویل شوي دي یا د خپل هلته لیکلي دي.
عزیزی ویل روزنبرګ محدودیت وضع کړی او ټولو هوایي ډګرونو ته ویل شوي چې نوموړی ممنوع الخروج دی. له دې وړاندې جمهور ریاست هم د نیویارک ټایمز په ځینو مقالو انتقادونه کړي وو او ویلي وو چې د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف مسایل خپروي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې مهاله د رایو 2180 صندوقونه څېړل شوي چې دا رقم د ټولو رایو په سلو کې 350 برخه ده. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور خبریالانو ته وویل د رایو څېړنه په دوه شفټونو کې د ملي او نړیوالو څارونکو لخوا د 300 کاري ټیمونو لخوا پر مخ وړل کیږي. ښاغلی نور زیاته کړه د دوشنبه په ورځې تر ټولو زیات یعنی 1040 صندوقونه وڅېړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وایي د 6000 خاصو صندوقونو د رایو تفتیش هم په عادي ډول پر مخ ځي او 209 صندوقونه تر اوسه څېړل شوي دي. په پروان کې امنیتي مسؤلان وایي اتلس تختول شوي ماشومان نن په دې ولایت کې له تختونکو ژغورلي دي. د دې ولایت امنیت قمندان جنرال محمد زمان ماموزی ازادي راډیو ته وویل دا ماشومان له شمالي ولایتونو څخه تختول شوي وو او تختونکو کابل او یا بل کوم نامعلوم لوري ته بول. د زیاته کړه د دې ماشومانو د تختونې په تور دوه کسان نیول شوي او تحقیقات ورڅخه روان دي چې دا ماشومان څنګه تختولي دي. جنرال ماموزی وایي دا ماشومان ممکن د دې لپاره تختول شوي وي چې په روسي حملو کې ورڅخه ګټه واخیستل شي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي زیات شمېر وسلوالو طالبانو په دوه برسوالۍ حمله کړې او دا مهال د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالباقي نورستاني ازادي راډیو ته وویل له نن سهار څخه تر دې مهاله په دې جګړه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نورې ټپیان دي. د جنرال باقي په وینا له طالبانو سره په دې نښته کې دوه پولیس هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې د قبایلي سیمې په هوایي بمباریو کې اته څلوېښت تنه مشکوک وسلوال وژلي. پوځ وایي جنګي هلیکوپټرو یې نن د وسلوالو پر سنګرونو حملې وکړې. په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو 15 سنګرونه او په شمالي وزیرستان کې د هغوی 9 پټ ځایونه له منځه وړي دي. په عین حال کې په باجوړ کې د یو ښوونځي بس په سړک کې په یو ښخ شوي ماین وروخوت چې له امله یې درې تنه ښځینه ښوونکي، دوه کوچنیان او یو لاروی ووژل شول. د پاکستان پوځ له مې میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد حملې پیل کړی او غواړي هغه سیمه ییز او بهرني وسلوال لمنځه یوسي چې په پاکستان او افغانستان کې حمله کوي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې شاوخوا 600 وسلوال وژلي او 40 تنه عسكر هم په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي شاوخوا 150 تنه مخالف فعالان نن په اسلام آباد کې ونیول او دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف پر ضد عمومي مظاهرې 15 ورځې ته داخلې شوې دي. مخالف مشر عمران خان او محافظه کاری دینی مشر طاهر القادری د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه په زرګونو ملاتړي اسلام آباد کې راټول کړي او د نواز شریف د حکومت د لرې کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي حکومت په اداري فساد کې ښکېل دی او په انتخاباتو کې درغلي کړي دي. په عین حال کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اعلان کړی چې په عمومي اسامبله کې به د دوی 40 تنه وکیلان خپلې څوکۍ پرېږدي. دا ګوند چې په پاکستان کې دریم ستر ګوند دی د غراضي ویل چې له خیبر پختونخوا پرته به له ټولو ایالتي اسامبلو څخه د دوی کاندیدي وکیلان استعفای وکړي. هند اسلام آباد په خپلو کورنیو چارو کې پر لاسوهنې تورن کړ او له پاکستان سره خبرې لغوه کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې د دوشنبې په ورځ د خبرو د لغوه کولو اعلان وکړ چې په نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر وویل له کشمیري مشرانو سره د مشورو پلان لري. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلام آباد دې عمل د پاکستان د صداقت په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. پاکستان د هند پریکړه یو په شاتګ بللی دی. ټاکل شوی وه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په راتلونکې اونۍ کې په اسلام آباد کې غونډه وکړي او د رسمي مذاکرو د بیا پیل په اړه بحث وکړي. د بشري حقونو د څارنې سازمان له ایراني چارواکو څخه غوښتي چې په شمالي ښار کراج کې لسګونه بندیان سمدستي او له کوم قید او شرط پرته خوشي کړي. د بشري حقونو د څارنې سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په راپور کې د هغو 190 بندیانو چې د تهران د لویدیځ په 500 کیلومترۍ د کراج په دریو زندانونو کې بندیان دي دوسیې څېړلي دي. د عراق پوځ له تکرار څخه د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل کړي. امنیتي چارواکو ویلي پلان لري چې د جنوب او لویدیځ له لوري پر ښار حملې وکړي، خو د وسلوالو لخوا په سړک کې د خښښو، ماینونو، بمونو او غلچکو بریدونو له امله حملې ورو شوې دي. تکرار چې له بغداد څخه 140 کیلومتره فاصله لري د جون میاشت کې د عراق اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. عراقي ځواکونو 13 میاشت ونه شو کړی چې د ښار له وسلوالو بېرته ونیسي. او د چین دولتي خبري رسنۍ وایي چارواکو د یوې منشوي دینی ډلې شاوخوا 1000 تنه غړي نیولې دي. سنهوا د چین د عامه امنیت وزارت د یو بیان په حواله وویل په نیول شوو کې 100 تنه جګپوړي غړي دي او د خدای کلیسا په نامه ډلې مهم کسان دي. چین له جون میاشتې راهیسې چې د دې ډلې مشکوکو کسانو په یو رستوران کې یوه ښځه وژلې وه د دې ډلې زیات شمېر غړي نیولې دي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو درنو دوستانو په اورسته خبرونه کې به واوري چې جمهور رئیس حامد کرزي نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو نتایج به ژر اعلان شي.
ان شاء الله روزی که حکومت جدید اومد هر دو برادر اینجا هستند، هر دو شون پر تر وعده میتن که را حکومت مضبوط
په دې خبرونه کې به هم دراز واوري چې په افغانستان کې د خپلواکۍ د 59 کلیزی په مناسبت مراسم تر کومه هده اولی په کابل پوری محدود سوی و. په دې خبرونه کې به په پاکستان کې له نننۍ حملې واورئ چې د ښوونځي یو شمېر ښوونکي پکې ووژل سوي. له پاکستانه به د روانو سیاسي ناکراریو په رپورټ کې واورئ چې په پاکستان کې د تحریک انصاف مشر عمران خان و چې وایي د دوی د پلویانو لاریونونه به دوام وکړي. په دې خبرونه کې به د سیمې په حالاتو کې ځینې نوي پرمختګونه درته وړاندې کړو. دا ازادي راډیو درنو دوستانو د خبرونې اول مطلب مو په افغانستان کې د خپلواکۍ د 59 کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس حامد کرزي د نننیو څرګندونو دی. جمهور رئیس حامد کرزي نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت په انګړ کې د خپلواکۍ څلی ته ګلان ورغړل او په دې مناسبت په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې روان سیاسي لانجې به ډېر ژر پای ته ورسېږي. ولسمشر کرزي وویل د انتخاباتو نتایج به اعلان شي او دواړه کاندیدان تیار دي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګول لپاره کار وکړي. د دغه مراسمو له جریانه رحمت الله افغان رپورت وړاندې کوي.
د افغانستان د خپلواکۍ د 59 کلیزې د لمانځلو رسمي مراسم د ملي دفاع وزارت په انګړ کې د خپلواکۍ څلی ته نږدې جوړ شوی وو. په دې مراسمو کې له یو شمېر لوړ پوړیو افغان چارواکو سربیره په کابل کې میشتو بهرنیو سفیرانو او میلمنو هم ګډون کړی وو. ولسمشر حامد کرزي د ازادۍ څلی ته د ګلانو ګډۍ کې خود او د ازادۍ په لاره کې د قرباني شوي افغانانو روح ته دعا وکړه. ښاغلی کرزی په دې اړه لنډه وینا وکړه او افغانان یې ملي یووالي او د هیواد پرمختګ ته وبلل.
د افغانستان استقلال او عزت بیل شکا د دوو ملي او مهمو عناصرو احسان مند دی. یو د هیواد له ګوډ ګوډ څخه د هر افغان فداکاري، دویم د افغانانو ترمنځ ملي یووالی.
حمید کرزی زیاته کړه افغانان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجو ته منتظر او هیله مند دي. افغان ولسمشر حمید کرزی چې د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترڅنګ ولاړو، ویل کاندیدان به ژمنه کوي چې یو پیاوړی حکومت به جوړوي.
انشاءالله کله چې نوی حکومت رامنځته شي، دواړه کاندیدان به درسره ژمنه کوي چې دوی به یو قوي حکومت جوړوي او افغانستان به له دې ناامنیو څخه ژغوري.
ښاغلی کرزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس هم په ځینو سیمو کې خلک په ناامنۍ کې ژوند کوي او پاکستان په دې ناامنیو کې لاس لري، وویل پاکستانیانو ته وایو زموږ په ملک کې خرابي مه کوئ. پخوا افغان حکومت د خپلواکۍ ورځې په مناسبت ځانګړي رسمي او شاندار مراسم نیول، خو په 2008 کال کې کله چې وسلوالو طالبانو د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د نمانځلو په مراسمو حمله وکړه، له هغې وروسته د جشنونو لمانځل یو څه محدود شول. د وخت پاچا امان الله خان په 1299 کال کې د اسد په 28مه لوی جګړې وروسته له انګریزانو څخه بیرته ازادي ترلاسه کړه. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو څخه د نن ورځې ټول مطالب د ازادي راډیو پر ویب پاڼه سره پیدا کړئ، ویډیولي او وایوري. تاسو کولی سئ چې زموږ ټول مطالب د فیسبوک له لارې د خپلو دوستانو سره شریک کړئ او د ازادي راډیو پر ټویټر هم سته.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو د خبري مجله تر شپږنیمه بجو ده. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ټیمونه په بهرنیو او د ملګرو ملتونو په شمیر څارونکو ته لګوي چې د رایو د تفتیش پر مهال مسلکي چلند نه کوي. دوی وايي دغه کسان تر یو حده د یو کاندید په لوي کار کوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم واستازي نن خبريالانو ته ویلي چې د بهرنیو څارونکو د نه مسلکي توب له امله دوی د رایو د تفتیش له روان بهیره خوشاله نه دي. په همدې حال کې د بل کاندید اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم کې وایي چې د ملګرو ملتو زیات وړاندیزونه او کارونه د عبدالله عبدالله د پلویانو له غوښتنو سرچینه اخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه وایي او په دې ارتباط نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین څخه واورو.
په داسې حال کې چې د رایو څخه باندې 50% صندوقونه د تفتیش له بهیر تیر شوي، د دواړو کاندیدانو استازي ادعا کوي چې بهرني څارونکي مسلکي نه دي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو غړي ظاهر اخبار د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په انګړ کې خبريالانو ته وویل چې د رایو د تفتیش پر روان بهیر کې ځینې درغلي موجود دي. اخبار وویل چې د بهرنیو څارونکو نه مسلکي توپ د دې عمل شوی چې د تفتیش بهیر د دوی قناعت ترلاسه نکړي. نو مولي زیاته کړه چې د دې ستونزو دوام به د تفتیش د بهیر مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
وقتی که یک ناظر بین المللی هست پیشش سوال میشه،
دای وای کله چې نړیوال څارونکو نه پوښتنه کیږي باید جواب ورکړي. کله چې یو څه لغوه کوي باید د مقابل لوري قناعت ترلاسه کړي. مونږ د ملګر ملتونو پریکړه منو، خو هغه څه چې مونږ پیدا کوو هلته خو باید زمو قناعت ترلاسه کړي. مونږ نه وایو چې ملګر ملتونو طرف دي، خو دومره وایو چې مسلکي نه دي او نه زموږ او نه د مقابل جانب په برخه کې قضاوت کولای شي. د تفتیش په بهیر کې د رایو د نتیجو له پاڼو سره د چکلستونو نه ورتوالی، د غیر واقعي مرکزونو د رایو شمیرل، په یو قلم د څو رایو ټیک مارک او ځین نور مسایل هغه څه دي چې د عبدالله عبدالله پلویان انتقاد پرې کوي. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د اصلاحات او همپالنې ټیم ځینې غړي هم وایي چې ممکن په بهرنیو څارونکو کې غیر مسلکي کسان موجود وي. د دې ټیم غړي داود سلطان زوی خبريالانو ته وویل سره لدې چې د ملګرو ملتونو اکثره وړاندیزونه د ډاکټر عبدالله عبدالله د پلویانو له غوښتنو سرچینه اخلي، خو بیا هم دوی ته د بهیر د منلو وړ دی.
اکثریت پیشنهادات یوناما نشد کرده است. پیشنهادات تیم
دای وای د یوناما اکثر پیشنهادونه د عبدالله عبدالله د تیم له غوښتنو منشه اخلي. مونږ سره له دې چې په دې اړه ملاحظات لرو خو دا پروسه مو ومنله، ځکه مونږ نشو کولی د افغانستان خلک د خپلو سلیقو ښکار کړو. نه یوازې د طرز العملونو په برخه کې بلکې په پروسې هم انتقاد لرو. مونږ وینو چې ځانګړې سلیقې شته خو دا چې بیخي تفتیش نه وای شوی له هغې نه اوسنی بهیر ښه دی. خو ښاغلی سلطانزوی وویل چې د دوی ټیم د تفتیش نتیجې مني. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور دغه اداوې رد کړې او ویل چې نړیوال څارونکي په پوره مسلکیتوب د تفتیش بهیر څاري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي یان کوبش ډاډ ورکړی و چې د رایو د تفتیش بهیر په شفافیت سره مختزي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
خبری مجلمو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي د وزیرانو شورا د هغې پریکړې عملي کېدو ته تیاری نیسي چې ویلي دي د افغانستان د فضايي حریم کنټرول باید په بشپړ ډول افغانانو ته وسپارل سي. د دې ادارې عملیاتي مرستیال نن خبریالانو ته وویل چې دوی په دې پلان کې له یوه کاله راهیسې پر جزئیاتو کار کوي، خو زیاته کړې ده چې د وزیرانو شورا د نوې غوښتنې په اساس به خپل دغه کارونه لا چټک کړي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې ارتباط رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې افغان لوري ته د فضايي حریم بشپړ سپارل ډیر وخت او ښې تخنیکي روزنې ته ضرورت لري، خو زیاتوي چې د بهرنیو روزونکو په مرسته چمتو دي چې دا مسؤلیت په غاړه واخلي. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اداره پلان لري چې د فضايي حریم د ټولو چارو د څارلو او کنټرول لپاره له یوې بهرنۍ ادارې سره قرارداد لاسلیک کړي. نوموړي وویل چې افغان حکومت د فضايي حریم د بشپړ کنټرول په برخه کې لا هم د یو څو کلونو لپاره بهرنیو متخصصینو او روزونکو ته اړتیا لري ترڅو افغانان د دې جوګه شي چې خپل دا چارې پر مخ بوزي.
که موږ د تخنیکي لحاظ ورته وګورو، دا یو ډېر تخنیکي موضوع ده او دا به تقریبا یو کال نه تک حدود کې څلور تر پنځه کاله پورې وخت ونیسي. موږ پر دې باندې به تصمیم ونیسو چې آیا دغه یو کمپنیان څه غواړو چې استفاده وکړو که خپله کوم بل عملي پلان ورته جوړو ترڅو دا کار وشي. مګر یو خبره ده چې اوس افغانان په دا اوسني حالت کې خپل مستقیما نشي کولای چې دا حریم فضائی کنٹرول کے بعد تفنگ ہے نور حکومت خارجی متخصصین وی دی سره کومک وکي ول افغانانو درشت په اړه کې درس پرې نه دی چې دی مستقیما د افغانستان ټول فضا کنټرول.
نو موري ویل چې د افغانستان د فضايي حریم کنټرول دا محل تر ډیره د افغانانو په لاس کې دی، خو 30% په دې هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو لخوا کنټرولېږي. ښاغلی حبیبي ویل بهرنیو ځواکونو ورسره ژمنه کړې چې د فضايي حریم د څار ټولې دستګاوي هم افغان لوري ته پرېږدي، چې د نوموړي په وینا له دې سره به د فضايي حریم د کنټرول په برخه کې د افغان حکومت تړتیاوی تر ډیره پوره شي. دا یادول ورده چې د افغانستان د وزیرانو شورا د دوشنبه په ورځ د هوایي چلند خپلواکۍ ادارې ته دنده سپارلې چې د 15 ورځو په اوږدو کې ټول هغه وسایل او ضرورت مشخصه واخلي چې د هیواد د هوایي حریم او کرخو د ساتلو لپاره ضروری دي. په ورته وخت کې د هوایي کرخو یو شمېر افغان کارپوهان د هوایي حریم د خپلواکۍ کېدو لپاره دا یو مهم ګام ګڼي، خو وایي چې افغان لوري باید په دې اړه له ډیر پخوا څخه کار پیل کړی وای. پخوانی پایلوټ او د افغان جټ هوایی شرکت اجرایوي رئیس کپتان موین وردګ وای دا چې افغان حکومت په خپل وخت په دې برخه کې لازم کارونه نه دي کړي، نو افغانستان مجبور دی چې د څه مودې لپاره د لوړو مصارفو په بدل کې بهرني متخصصین جذب کړي.
متاسفانه په دې برخه کې کوم کار نه دی شوی او واقعا دا به ډېر مشکلات هم رامنځته کړي. دا به ساده خبر هم نه وي. تقریبا دیارلس کاله تیر شول زموږ تاسې فضايي حریم په اصطلاح باندې د خارجي قوتونو یا د ناتو سره یا د امریکا سره و، اما موږ باید په مغې وخت کې په دیارلس کالو کې دې شي ته متوجه وای، باید چې خپل حریم ته ساتلو دپاره یا د کنټرول دپاره متخصصین وروزو، کارمندان وروزو.
ښاغلی وردګ وایي چې د هوایي حریم له کنټرول سربیره باید افغان حکومت د ټولو هوایي ډګرونو ساتلو، منظم کولو او بالاخره په نړیوالو معیارونو د هغوی برابرولو ته فکر او لازمه پاملرنه وکړي. ویل کیږي چې که د افغانستان د هوایي حریم ښه کنټرول او ساتلو ته مناسبه پاملرنه وشي، د دې هیواد موقعیت ته په کتو دا هیواد کولی شي د مختلفو الوتکو له عبور او ناستې څخه کافي عاید ترلاسه کړي. د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکۍ ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د دې هیواد له حریم څخه هر ورځ شاوخوا 400 پروازونه تیریږي چې په هر پرواز شاوخوا $400 مالیه وضع کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي راډیو خبرونه به تر اوو بجو پورې اوري. په اوو بجو به د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه پیلیږي او تاسو به کولای شئ چې د راډیو اوریدو ته دوام ورکړئ. خو د ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې اوس ځینې سیمه ایز رپورټونه راخلو. د ازادي راډیو خبريال په پېښور پروپورت کې وایي چې نن په باجوړ کې د شونځي په موټر باندې بمی چاودنه وشوه چې درې شونکي او دوه زده کوونکي پکې وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق نور جزئیات وړاندې کوي.
د ډیورن کرخه د سیرما د باجوړی جنسي په قبایلی سیمه کې د خزینه مالیمینو پر یو موټر د سرک غاړه بم چاودنه شوه چې دوی ته پکې درنه مرګ ژوبلا وخته ده. د پاکستان دولتي تلویزیون د باجوړی جنسي د امنیتی چارواکو په حواله وایي چې د سه شنبه پر سهار د دې جنسي د سالارزو په تنګین سیمه کې د خزینه مالیمینو پر یو موټر د سرک غاړه بم چاودنه وشوه چې په ترس کې لګت لګش پک کسانو وژل شو. دوی وایي چې په وژل شو کې درې مالیمینی او 10 دکونکې هم دي چې خونځي ته روانو. د چارواکو په وینا چاودیدونکو موت لمخ کې نه د سرک پر غاړه ځای پر ځای شوه او هغه مهال د ریموت کنټرول په ذریعه والو زول شول چې د خونځي موټر لسمی څخه د تیرېدو په حال کې وو. د باجوړی جنسي یو ځای خبريال چې په خېلې نږدې سره له نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هیڅ کوټر خان تقریبا 5 کیلومتره فاصله کې تاکسي د سړی علاقه ده څنګه په دا کې یو د پراجیکټ سکول چې هغه ټول وخت یې ځنانه خپل ډیوټي ته تللی دا هیڅ سره ماشومان او د ټاپ ډاکټرونو کړه چې دې دې علاقه ته ونیږي چې د سړی علاقه ده
نو موړې زیاتوي چې پاکستانی سرتیرو او د ځایي امن لخکر غړو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات پیل کړل. باجوړی جنسۍ د افغانستان پولي ته سیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له ختیځ ولایت کونړ سره نښتې اوږده پوله لري او وخت نا وخته پکې د وسلوالو طالبانو او پاکستانیو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. ویل کیږي چې په دې سیمه کې د عمر خالد خراساني په مشرۍ د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک وسلوال میشت دي چې نه یوازې په باجوړ بلکې پولی پوری غاړه په کونړ او نور سیمو کې هم تروریستي فعالیتونه کوي. په باجوړی جنسۍ کې پر خزینه مالیمینو دا چاودنه په تاسې حال کې شوی چې پاکستانی پوز د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې پوزي عملیات روان کړي او د راپور لمخې د دې سیمې ډېرې وسلوال د پوزي عملیاتو لويرې نور قبایلی سیمو ته تښتیدلې دي. دا یادونه وردا چې په باجوړی جنسۍ کې د مالیمینو پر موټر د بمی چاودنې مسولیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې.
په پاکستان کې سیاسي ناکراری روان دي. په دغه هیواد کې نن 15 ورځ ده چې د حکومت دوه مخالفو ګوندونو تحریک انصاف پاکستان او د عوامي تحریک ګوند پلویانو مظاهره جاری ساتلي دي او دوی د مرکزی حکومت د استعفا غوښتنه کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک د ګوند مشر طاهر القادری خبرداري ورکړي چې د صدر اعظم نواز شریف حکومت تر نن ماښام پورې استعفا ونکړي دوی به د پارلمان او نورو مهمو دولتي تاسیساتو په لور حرکت پیل کړي. رضوان مراد په پاکستان کې دوه سیاسي پرمختګونو ته کتنه لري.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خبرداري ورکړي چې تر نن ماښام پورې صدر اعظم نواز شریف استعفا ونکړي نو د او پلویان به د پارلمان د صدر اعظم د اوسېدو د ځای او نورو مهمو دولتي تاسیساتو په لور لاري نوکړي. عمران خان چې له څو ورځو راهیسې په استانبول کې خپل زرګونو پلویانو سره یو ځای د حکومت د استعفا غوښتنه کوي د خپل ګوند غړو ته ویل
ما دا فیصله کړې ده چې د ټولو مخکې به زه روان یم د ریډ زون طرف ته او پولیس دې فیصله وکړي چې په عمران خان به ګولۍ چلوي او کنا. خو د پاکستان پولیس زه پیژنم چې هغوی به په عمران خان ګولۍ نه چلوي او چې کوم د نواز شریف پولیس دي نو ورته دا ویل غواړم چې تاسو که موږ ته څه زیان راورسولو نو دې نړۍ کې به درته د پټېدو ځای پرې نه دم. خو زه خپل ولس نه هم دا غواړم چې ما سره دې واده وکړي چې دوی به پر امن اوسي حتی تر دې چې یوه ګملا هم مات نه شي.
په همدې حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای عمران خان دوی ته لیکل شوی وعده ورکړی چې د مهمو دولتي تاسیساتو او سفارتونو په لور بنځي. نوموړي ویل که عمران او پلویانو یې خپلې وعدې سرغړونه وکړه نو حکومت به اړ شي چې پر ضد قانوني ګامونه واخلي. د پاکستان حکومت لا د مخه د اسلام آباد د ریډ زون د امنیت لپاره زرګونه پولیس او امنیتی افراد ګمارل دي. په ریډ زون کې د ولسمشر او صدر اعظم د کار ځایونه، پارلمان او بهرنی سفارتونه موقعیت لري. په همدې حال کې د پاکستان د حکومت یو بل مخالف سیاسي مشر طاهر القادری چې هغه هم له خپلو پلویانو سره د حکومت د لرې کېدو غوښتنه کوي، ګواښ کوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو تر نن مازدیګره به د ولس استازي راټول کړي او د هغوی پریکړه به چې هر څه وي عملي کړي. د پاکستان سیاسي مشرانو او ګوندونو بیا پر عمران او قادری غږ کړی دی چې خپلې غوښتنې د مذاکراتو له لارې په سوله ییزه توګه مطرح کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د اوکرين حالات. په اوکرين کې حکومتي چارواکي وایي چې د بیلتون جګړه اوس د بیلتون غشتونکو تر ولکه لاندې لوهانسک شار مرکزی برخې ته رسیدلې ده. په کیف کې چارواکو ویلي چې پر وسلوالو مخالفینو یې د دونیتسک محاصره هم تنگ کړی ده. د اوکرين وروستي امنیتي وضعیت نوریاس نوري کتنه لري.
د اوکرين د پوز ویان اندري لسن کوي حکومت زواکونه په لوهانسک له روسي پلاو بیلتون غختونکو وسلوالو سره جګړه کوي. لوهانسک د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون پالو دوهم لوی مرکز دی. لسن کونن په کیف کې خبرلاند ته ویل د لوهانسک ښار یو سیمه آزاد شوی او د ښار په مرکزی برخه کې جګړه روانه ده. د اوکرين په وزویان د غراز ویل چې وسلوال مخالفین د اوکرين په ختیځ کې بنسټي تاسیسات ویجاړوي. په سړکونو، پلونو، روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو کې ماینو نګري. د روسي انټرفاکس خبري اژانس په لوهانسک کې د بیلتون پالو له قوله ویلي چې د اوکرين ځواکونه د لوهانسک په مرکزی برخه د توپونو څو ډزې کړې، خو هلته جګړه نه روانه. د لوهانسک ښاري شورا په خپل وی پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د توپونو په ډزو کې یو شمېر ملکان وژل شوي او ټپیان شوي، خو دقیق شمېر نه دی ښودلی. د کیف چارواکو دغه راز ویلي چې د بیلتون پالو قوي مرکز ته نږدې دی او بل ښار په نیولو سره پر روسي پلاوه وسلوالو مخالفینو د دونیتسک محاصره هم تنګه کړې ده. کیف دغه راز ویلي چې له مخالفینو سره د جګړو له امله د هغو په لسګونو ملکي وګړو مړي نشي لیږدولی چې پرون په لوهانسک د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي. کیف ویلي چې مخالفینو پر هغه کاروان چې له لوهانسک څخه یې خلک لیږدول، د روسي سخت توغندیو او توپونو ډزې کړي، خو مخالفین دغه ادعا ردوي. د اوکرين چارواکو ویلي چې د 15 مړي موندلي دي. په مسکو کې بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې سرګی لاوروف او د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر نن موافقه وکړه چې د روسیې د بشري مرستو د هغه کاروان په اړه د په څو ساعتونو کې عملي اقدامات وشي چې د اوکرين ختیځ ته د روسیې مرستې لیږدوي او له څو ورځو راهیسې په ګډه پوله کې بند پاتې دی. سره صلیب نن ویل چې د اوکرين ختیځ ته د بشري مرستو د لیږدولو لپاره چې کارکوونکي دغه کاروان بدرګه کړي، دا اداره د جګړې له ښکېلو خواوو امنیتي ضمانتونو ته منتظر.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان نن د بشرپالنې نړیواله ورځ بللې وه. په دې ارتباط په یوه رپورټ کې چې د هیومانیټیرین آوټکمز په نوم یوې ادارې خپور کړی دی، ویل سوي دي چې په 2019 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې 155 مرستندویه کارکوونکي وژل شوي دي. د 2012 کال د حملو په پرتله په 2019 میلادي کال کې پر مرسته رسوونکو حمله شپږ فیصد زیاتې شوي دي. د دې رپورټ پر اساس افغانستان د مرستندویه کارکوونکو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل شوی دی. د ازادي رادیو درنو دوستانو، تاسو په نورو څو ثانیو کې د ازادي رادیو بل خبري مجله اوري. او د امریکا ډیرو پیژندل سویو او لویو هنرمندانو د آیس پکیټ چیلنج په نوم په هغه خیریه سیالي کې ګډون کوي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ایلس په نوم د یوې ډېرې خطرناکې عصبي ناروغي په اړه د خبرتیا د خبرولو له پروګرامونو سره د مرستې په خاطر پیل شوی دی. په دغه سیالي کې ګډون کوونکي د یخو اوبو او د یخې د ټوټو څخه ډک ساتل یا باټلۍ پر ځان اړوي او ویډیو یې پر انټرنیټ خپروي. د ګارډین ورځپاڼې په حواله په دې کې د فیسبوک جوړون کې مارک زوکربرګ او د امریکا سترو سندرغاړو لکه لیدی گاگا او برټنی سپیرز ګډون کړی. تازه دی رادیو درنو دوستانو تاسو داسې په سرپوري مطالبه زموږ پر پانه باندې لوستلای او د خپل دوستانو سره شریکولای سي. بل